پېښور کې د شپې 11 بجې شو. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مې واره بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړی دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو. سرٹکی د پنجاب نگران حکومت وای د العزیزیا سٹیل ملز په مقدمه کې د نواز شریف سزا معطل کړی ده. د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د پاکستان دوه عسکر وژلي او درې تنه ټپي کړي دي. او د اسرایلو پوځ ویلي د حماس ډلې د ماتولو لپاره د ډیرو سختو بریدونو تیاری کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پنجاب نگران حکومت وای په العزیزیا سٹیل ملز مقدمه کې نواز شریف ته اورول شوې سزا معطل کړې ده. د پنجاب نگران اعلی وزیر محسن نقوی نن په لاهور کې رسنیو ته وویل چې دا مسله عدالت ته لیږلې ده. نواز شریف وار له مخه د ایوان فیلډ او العزیزیا سٹیل ملز په مقدمو کې هغه ته د اورول شوو سزاګانو خلاف د اپیلونو بیا بحالولو لپاره اسلام آباد های کورټ ته درخواستونه ورکړې دي. د نواز شریف وکیل امجد پرویز پرون په جمع کړو درخواستونو کې غوښتنه کړې چې عدالت دې د دوی د دلیلونو تر اورېدو وروسته پر انصاف ولاړه پریکړه وکړي. د پاکستان احتساب عدالت د 2013 زیږدیز دسمبر په 30مه نواز شریف ته په العزیزیا سٹیل ملز مقدمه کې چې د نوموړي پر ضد درغلیو په تور جوړه شوې وه د 1 کال بند او 1.5 ارب روپو جرمانې سزا اورولې وه. بل پر نواز شریف نن په اسلام آباد کې په توشخانه مقدمه کې احتساب عدالت ته وړاندې شو. عدالت د هغه ضمانت منظور کړ او د مقدمې اورېدنې د راتلونکي نومبر میاشتې تر 30مې نېټې پورې وځنډول. د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د پاکستان دوه عسکر وژلي او درې تنه ټپي کړي دي. د بنو د میریان تانې او چرواکي د نوم نخولو په شرط مشال وړي ته ویلي چې وسلوالو بیګا په همدې سیمه کې د ګیس پایپ لاین تیرونکي کمپنۍ پر امنیت ساتونکو برید کړی دی. دوی په وینا په دې برید کې دوه پوځي عسکر وژل شوي او د یو لیفټیننټ کرنل په ګډون درې تنه ټپي شوي دي. جبهت الانصار المهدي خراسان نومي وسلواله ډلې د دې برید ذمہواري منلې ده. د ګیس دا پایپ لاین له شمالي وزستان پیل شوی دی چې د بنو د بکاخیلو او میریان سیمو له لارو د پنجاب میاوالي ته غزبل شوی دی. د پاکستان د سند او بلوچستان حکومتونو د دې هیواد پر سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د ناقانونه کډوالو لملاتړه لاس واخلي. د سند او بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیرانو حارث نواز او جان محمد اڅکزي پرون د اکتوبر پر 23مه په کراچۍ کې شریکي خبري غونډې ته په وینا کې تکرار کړه چې ناقانونه کډوال به له ملک باسي. دوی ویل سیاسي ګوندونه د پردې موضوع له سیاسته لاس واخلي او د حکومت دریز ملاتړ دی وکړي. جان محمد اڅکزي وویل
اگر کوئی سیاسی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے
کم سیاسی گند د غیر قانونا کڈوالو سر ادری گی ندا باد ریاست پاکستان سرا د ہوئی جگڑا تصور کولیشی
جنگ تصور ہوگی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د افغانانو په ګډون هلته میشتو ټولو اسناد نه لرونکو کډوالو ته له ملک د وتلو لپاره د اکتوبر تر وروستۍ نیټې پورې وخت ورکړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ماشومانو لپاره کار کوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي ډېر ژر به د افغانستان هرات ته 38 تنه طبي وسایل او درمل ولیږي. د ادارې د اکتوبر پر 23مه په خبر پاڼه کې ویلي چې دا مرستې به د هرات پر 3 لویغ زره زلزله ځپلو کورنیو وویشل شي. تر دې وړاندې هم ځینو مرستندوی ادارو او هیوادونو هرات ته مرستې لیږلي. متحده عربي اماراتو هلته یو ګرځنده روغتون هم پرانیسته دی. ملګري ملتونه وایي په هرات کې د تیرو 2 اونیو زلزلو لږ تر لږه 1500 کسان وژلي او 2000 نورې ټپي کړي دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان د وروستیو زلزلو 90% اغیزمن ښځې او ماشومان دي او دا چې هغوی مرستو ته اړتیا لري. د اسرایلو پوځ ویلي د حماس ماتولو لپاره د ډیرو سختو بریدونو تیاری کوي. دا په داسې حال کې چې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړی چې د اسرایل پوځ تګلاره انساني زیان ته پام ونه کړي نو دا به بیرته د اسرائیل په تاوان تمام شي. د فلسطین د سیاحت وزارت ویلي چې د اسرائیلو د تیرو 2 اونیو بریدونو کې وژل شو شمیر تر 15 زره وخته دی. پر غزې د اسرائیل دا بریدونه د حماس ډلې د هغو بریدونو په غبرګون کې پیل شوي چې د اکتوبر پر 8مه د اسرائیل په جنوب کې تر 1400 زیات کسان ووژل. او اوس تر د کرکټ خبر درکو. د کرکټ په نړیوال جام کې نن د جنوبي افریقا او بنگلاديش ترمنځ لوبه روانه ده. جنوبي افریقا تر 25 ټاس ګټلو وروسته بیټنګ وکړل او بنگلاديش ته د 323 منډو هدف ورکړ. بنگلاديش دا وخت بیټنګ کوي. په 3 اوورونو کې 12 منډې جوړې کړې دي او یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلې. جنوبي افریقا تر اوسه په 4 لوبو کې 3 او بنگلاديش بیا هم په 4 کې 1 ګټلې ده. د خبرونو پای مشال ریډیو ته وګی رودونکو په روانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمایزو موضوعات مو تاسو لپاره رپورټونه راوړي. وسلوالو بیګا د بنو په میریان کې پر پوز برید کړی دی او دوه عسکر یې وژلي دي. د بلوچستان په چمن کې د ځایي تجارانو احتجاج نن پر څلورم ورځ هم خوب خیر روان دی. دغه سیمې یو مزدور کار وایي د پاکستان حکومت دی د پخوا په څیر دوی پریږدي چې افغانستان خوا ته په آزاده تګ راتګ او روزګار وکړي. د کوز جنوبي وزیرستان د دوو قومونو ترمنځ له تیر یوې اونۍ راهیسې د ځمکې پر سر جګړه روانه ده. د شکای اوسیدونکو حکومت غواړي چې له وسلو کارونکو څخه د هغوی وسلې واخلي. او د خوست اوسیدونکو بیګا د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان پر وړاندې د افغانستان بریا ولمانځله. هیر دال مشال رادیو سره اوسی. اوس پر شو اوریدونکو رپورټونو ته. تیر شپه د بنو په میریان سیمه کې وسلوالو پر پوز برید کړی چې پکې دوه عسکر وژلي او د یو لیفټیننت کرنل په شمول درې تنه نور یې زخمی کړی دي. د میریان تھانی پولیسو یو چارواکی د نوم نه خول په شرط مشال ډوتا پیښه تایید کړی او ویلي دي چې هغه پوځیان په سیمه کې د ګیس پایپ لاین جوړولو د کمپنۍ په حفاظت مامور ول. د چارواکی زیاته کړی چې په جوبلو کې د کمپنۍ یو کارکونکی هم شامل دی. جبهه الانصار المهدی خراسانی وسلواله ډلې د برید ذمہواری منلې ده. تفصیل لسیمه زمون خبريال عمر وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو او پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په درویشتمه د شپې بنو میریان سیمه کې وسلوالو د غلطه د ګیس پایپ لاین تیرېدونکې کمپنۍ په حفاظت مامور سرتیرو باندې برید کړي چې دوه فوزی عسکر یې وژلي. د فوز یو افسر لیفټیننت کرنل او ګیس کمپنۍ یو اهلکار په ګډون درې نور یې ژوبل کړي دي. جهاد الانصار المهدي خراسانی وسلواله ډلې د برید ذمہواری منلې. د شمالي وزیرستان شونه شروع شوې د پنجاب میاولي تر رسون کې ګیس پایپ لاین د بنو بکاخیلو او میریان سیمې نه تیریږي چې وخت په وخت په ځای ولس احتجاجونه هم کړي او غوښتنه یې کړې چې لومړی دې د غلطه ځایي خلکو ته ګیس ورکړي. خو سونه ای وړاندې د انتظامی او ځایي مشرانو ترمنځ مذاکرات وشول. د ګیس پایپ لاین غځولو اجازه تی ورکړ او بکا خیلو په مقام د خلکو د غوښتنې سره سم ورته حکومت د ګیس ورکولو اډه هم جوړ کړه. د پاکستان فوز اماړي کو سانګیا ایس پی آر د بیان تر مخه د اکتوبر په شپږمه هم شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوالو سره نخته کې دوه امنیتی سرتیری وژل شوی ول او ځوابي کاروایی کې فوز د دوه وسلوالو د وژنې یو بل ژوبل کېدو داوا کړی و. تحریک طالبان پاکستان د دغه بریدونو ذمہواری منلې و. د اکتوبر په 14 هم د فوز اماړي کو سانګې رسنیو ته استول بیان کې داوا کړی و چې میرلی کې عملیاتو کې شپږ وسلوال وژلي، اته یې ژوبل کړي، سلور یې ژوندي نیولي وو. د بیان تر مخه دغه عملیاتو کې د وسلوالو په ډزو یو فوزي عسکر هم وژل شوی وو. شمالي جنوبي وزیرستانونو بنو جاني خیل او لکی مروتو کې د وسلوالو او فوز پولیسو ترمن نخته یو په بل بریدونو کې تیزی راغله. د وسلوالو زید غلطه د فوز او پولیسو هدفي عملیات هم د سمودینه دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د پاکستان وفاقي حکومت له خوا افغانستان سره پر پوله د تګ او راتګ لپاره د پاسپورت لازمی ګرځولو پریکړه پر ضد نن پر سلورم ورځ هم د بلوچستان په چمن کې پر لټ روان دي. پر لټوال غوښتنه کوي چې په خوا په سیر دي حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ خلکو ته په شناختی کارډونو او تذکرو د تګ راتګ اجازه ورکړي. بلخو د پاکستان حکومت ویلي چې په هیواد کې ترهګرۍ پیښو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره پر پاسپورت د تګ راتګ پریکړه کړې ده چې د راتلونکي نومبر میاشتې له اولې نیټې څخه به عملي کړي. تفصیل له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د افغانستان پولیس ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د انجمن تاجران او سیاسي ګوندو لخوا پرلت د تیرو څلورو ورځو راهیسې روان دی. د پرلت برخوالو ویل دي چې دوی د چمن او سپین بولدک پر سرحدي پوله د افغانستان سره د تګ راتګ په خاطر د پاسپورت نظام یا و شرط منلو ته چمتو نه دي. په دې ترڅ کې د اکتوبر په درویشتمه نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د چمن د لغړې اتحاد سرمنشي غوث الله وویل چې دوی به کله هم د پاسپورت شرط ونه منی.
تقریبا زموږ لزر کسان اته زر کسان رات رحمت لغړیان د پیکیج بالا لغړیان اوړي ور اوړي د دې پیکیج باندې پیلاله موږ کو سرکار ته دا خواست کو چې موږ د 500 مزدوري ده باید موږ 500 مزدوري رایل شي. موږ د پخوا پر شام پر شناخته کارت او پر دسکرا باندې واوړو را واوړو. پاسپورت چې د اسکل موږ نه منو نه موږ ته مننګ ده دا دونه خلک پاسپورت جوړولای نشي. د پاسپورت موږ سخت خلاف
دوی د پرله د غوروسته پیل کړی دی. کله چې د چمن پر سرحدي پوله د پاکستان له لوري د افغانانو پر تذکره او پاکستان ته د راپرېښېدلو څخه ډډه سوې ده نو دغه په جواب کې پر پوله افغان سرحدي چارواکي هم پاکستاني وګړي پر شناخت کارت او سپین بولدک ته نه پرېږدي چې له امله د افغانستان په آزاده ویش منډي کې کار کوونکي ډېری تجار د تیرې یوې اونۍ راهیسې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د دې تجارو په خبره چې د چمن د زرګونو خلکو روزګار د چمن د سرحدي پولې سره جوختې د سپین بولدک د منډۍ سره تړلی دی او زیاتره خلک چې کله په ورځ کې یو وار ولاړ سي او بیا راسي نو د ځان سره یو شی وړي او بل راوړي چې له امله د دوی روز ګذر کیږي. د چمن د سرحدي وضعیت په اړه د وړو تجارو ترڅنګ د چمن د سیاسي جماعتو لخوا هم غوښتنه سوې ده او ویلې دي پکار دی چې د پاکستان مرکزي حکومت د افغانستان سره پر پاسپورت د تګ راتګ پریکړه بیرته واخلي. خو حکومت په وار وار ویلي دي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر پاسپورت د تګ راتګ څخه به په سیمه کې د ترګرۍ او نامنۍ مخنیوی وسي. په دې اړه د اکتوبر په درویشتمه نیټه د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي او مشالډو ته وویل چې د امنیتي ستونزو له امله دوی پر یاد بارډر و پاسپورت او ای یا الکترونیکي تذکرې ته اړ شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شے
د سند صوبې د کورونا او د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر پرون په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه ته ویلي چې د هیواد سیاسي ګوندونو باید د حکومت د هغه دریز ملاتړ وکړي چې د اکتوبر میاشتې تر پایه ټول غیر قانوني کډوال د پاکستان له خاورې باسي. تر دې مخکې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند نه بیل شوی خوشحال کاکړ ډلې په کراچۍ کې د یوې جلسې پر مهال پر حکومت غږ کړو چې افغانان چې افغان کډوال دی نه ځوروي. د پاکستان نور ګوندونو لکه عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت العلماء اسلام فی او نورو هم په وروستیو کې پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو له تنګولو لاس واخلي. پاکستان وایي قانوني افغان کډوال ته څه نه وایي خو هغه کډوال وباسي چې اسناد ورسره نه وي. له کراچۍ نه نیاز علي رپورټ راکوي.
د پاکستان د سند صوبې د کورنو چارو نگران وزیر ریټایر بریګیډیر حارث نواز او د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر جان چغزئی د اکتوبر په درشتمه په کراچۍ پریس کلب کې په ګډه خبري غونډه کې تکرار کړي چې د غیر قانونه غیر ملکیانو د وستلو په ورکړې شوې نیټه کې یو اونۍ پاتې ده او د یو دیرشم اکتوبر وروسته به ټول غیر قانونه غیر ملکیان یو یو لټول کیږي او وستل کیږي. به دوی ویل د وستلو خبره د ټولو غیر قانونه غیر ملکیانو په ضد ده، یوازې د افغان کډوالو نه ده. خبری غونډه ته جان چغزئی په خپل وینا کې ویل غیر قانونه غیر ملکیان په ملک کې نشي پاتې کېدی. سیاسي ګوندونه دې په دې مسله سیاست نه کوي او دا د پاکستان د ریاست فیصله ده.
اگر کوئی سیاسي پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ان کا
دی وای کوم سیاسي ګوند د دوی د غیر قانونه کډوالو سره ودریږي او د هغوی خبره کوي نو دا به د ریاست پاکستان سره د هغوی جګړه تصور کولی شي،
جنگ تصور ہوگی.
جان چغزئی ویلی په بلوچستان صوبہ کې هم دوی ته ځنې داسې شکایتونه تر لاسه کیږي چې سیاسي ګوندونه د افغان کډوالو په شا ودرېږي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې پاکستان کې پښتنو ملت پالا او مذهبي سیاسي ګوندونو د افغان کډوالو په وستلو سخت مرګون ښکاره کړی دی. له دغې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې مشر ایمل ولی خان ویلي وو که افغان مهاجرین د پاکستان اوباسي نو بیا باید چې پاکستان د کشمیر او د هندوستان مهاجرین هم د دې ځای نه اوباسي. د پاکستان حکومت د دې پریکړې په اړه بیا د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم په دې اړه په پیښور کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې ویلي وو چې هغه د نړۍ بشري حقونو تنظیمونو ته بلنه ورکوي چې راشي وګوري چې په پاکستان کې د انساني حقوقو په اکلا د افغان مهاجرینو سره څه چلند روان دی. د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ او د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم د افغانانو په ضد روان عملیات غندلي او ویلي چې په سن او نورو ځایونو کې افغانان زورول کیږي او په زور وستل کیږي. د پاکستان څخه د غیر قانونه کډوالو د وستلو پریکړه د نګرا حکومت په وخت کې شوې او په دغه مسله ځنې بحثونه هم پیل شوې دي چې نګرا حکومت څنګه کولای شي چې داسې ګامونه پورته کړي. په کراچۍ کې د سیاسي چارو کارپوه خبریال اشرف خان بیا وایي نګرا حکومت قانون سازي نشي کولای خو پالیسي مخ په وړاندې بوتلی شي. د اکتوبر په درشتمه نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پاکستان میں جو افغانستان کے حوالے سے یا
مونگ ٹول پدی خبر یو چې پاکستان کی دا افغانستان او نورو گاونڈیانو په حوالہ کلا پالیسی جوڑی گی نو هغه په حقیقت کی فوج جوړوي او حکومت بیا هغه فیصلی عملی کوي. زما هم خیال دی چې دا افغان کډوالو په حوالہ چې کوم ګامونه پورته کیږي دا د هغې په تناظر کې دي.
ریفیوجیز کے حوالے سے ایکشن لیے جا رہے ہیں یہ اسی تناظر میں ہے.
نو موڑی ویلی چې د دې په شازنی نور علتونه هم دي، لکه په پاکستان کې پروستیو کې بریدونه کېدل او د هغې په اړه ویلي چې هغه د افغانستان د لوري نه شوي دي. بل دا چې پاکستان اقتصادي مسله ده او د ډالر وړو خبرې هم کیږي. خو اشرف خان زیاته کړې چې پاکستان کې زیاتره قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال دي او د دوی وستل داسې اسان کار نه دی، او بل په پاکستان په دغه لړ کې نړیوال فشار هم دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د مهاجریت نړیوال سازمان د پاکستان نه هم غوښتي چې هغه افغانان دي خوندي کړي څوک چې تحفظ غواړي او بیرته افغانستان ته د تلو سره د خطر سره مخامخ کیدی شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
بیا هم د افغان کډوالو موضوع په پېښور کې د بورډ په نوم یو بازار له تیر سول سیزو راځي. د افغان کډوالو یو مشهور بازار دی. ځایي انتظامی دا بازار د تیر خالی پر روز رنگ کړ. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد پرون هلته ورغلی وو او له افغان کډوالو دکاندارانو سره خبرې کړې دي چې دغه بازار له ړنګېدو وروسته دوی په څه حال دي. رپورٹ د یو دکاندار په غږ پہ لیکي.
زمانوم فراز دی او د ننګرهار اوسیدونکی ولا بس مالونه هم دلته لګولې او دا کال کیږي چې دلته مونږ مالونه ډیر ډیر مالونه هم لګولې او بس مونږ ته خبر رانه کو بلډوزر وی او سیستم او بس سبزیان هم نیر ته لړګو تختونه هم لړګو او بس کسان هم نو مونږ ځان سیټ لګو او نور خود نسخان مونږ تراګو ولا بل حصم نشته مشره بس همدار اړه دی یو ډیر ډیر تم سترګې دی یو ما غلط سترګې دا چی نه نو بس در پدر به سبا کو ته مونږ تلارو غه سبا کو.
د بورډ بازار د اتحادیه مشر سید نقیب باچا په خبره دوی ته د حکومت لخوا د تجاوزاتو خلاف اپریشن کولو هیڅ کم خبر نه ورکړل شوی. سید نقیب باچا د ګل پورز مشال ریډیو ته ویل،
خو زمونږ یو کې لاشته اوی ته موبایل کمشنر صاحب ته موبایل ډیپټی کمشنر صاحب ته ټول ته موبایل چې تاسو دغه پوه شو د اپریشن دلته کوو دغه اپریشن چې تاسو کوو نو د خلکو ته به تاسو یو وارننګ ورکړی وي په دې چې دلته خلک د لکونو د کورونو په مالونه دلته پراته د خلکو او تاسو هیڅ دم رالی او د سلور سایډ نه پوه شو په دې باندې اپریشن شروع کړ نه مالی ستو ته پریخوسته نه د سامان ستو ته پریخوسته او پاتې شو د اپریشن نه وروسته اوس په خلکو کې د سیو هوف خراس پیل دی. د سه پیل دی چې پولیس هم ګرځي ټرافیک هم ګرځي دلته خاص کر دی خو هغه رېړو خاطر ګرځي چې رېړې واره دلته نه پریدي.
یاد اپریشن په داسې حال کې شوې چې د پاکستان حکومت ویلي چې په ملک کې میشت ناقانونه مهاجر به د نومبر د اولنې نیټې پورې د پاکستان نوزي یا به وباسل کیږي او د نوتلو په نتیجه کې به د هغوی پر ضد قانوني کاروایی کیږي او مالونه او کورونه به ضبط کیږي. په ټولنیزو رسنیو په ضلعي انتظامیه د اپریشن وروستو سختې نیوکې شوې چې په بورډ بازار کې یاد کاروایی د افغان مهاجرو د زورولو د لړۍ یوه کړۍ ده. خو ضلعي انتظامیه دغه تورونه ردوي. د پېښور ټاون علاقې مرستیالي کمشنرې صبرین سبا مشال ریډیو ته وویل،
نه جی دا اپریشن هغه سره هیڅ قسمه کنکشن نشته دی. دا تقریبا زمونږ د یو منتھ نه د اینټي انکروچمنټ اپریشن سٹارټ دی او دا به اول اوور پېښور کیږي په هر ځایونو کې چې کم ځای کې پرمننټ سټرکچرز جوړ شوي دي کم ځای کې ټیمپرری انکروچمنټ دا به مونږ کنټینیو ساتو. دا مونږ عام عوام ته پاره چې کم تکلیفات وو کم پلارو کې مشکلات وو ټرافیک د پاره پرابلمز وو ګاډي نشو تیرېدې اغه عوام د پاره مونږ ریلیف ورکړی دی او دا یو پبلک کاز د پاره دار څه شوی دی.
دا بورډ بازار اتحادیه د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغلته د روزګار کونکو لپاره د جلا ځای ورکړل شي چېرته چې هغوی د حکومتي چارواکو لخوا بیا نه زورول کیږي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسوم نو اوس مشال ریډیو سره یې پرون په کورم کې د یو شی وګړي تر وژنې او د یو بل تر ټپي کېدو وروسته حالات بیا ترنګلی شوې دي. د نامنای د پیښه په خیرالدین کلی کې شوې ده. تر پیښه وروسته ځینو بل وګړو د سنیانو کورونه وران کړي دي. پولیس وایي تر دې دمه یې د حالاتو قابو کولو هڅه کړې ده خو د وضعیت د خرابېدو امکان شته. د سیمې خلک بیا وایي ځینې لارې تړل شوې دي، موبایل نیټورک بند دی او امنیتي حالت د اندېښنې وړ دی. طارق ورغزی معلومات راکوي.
د کورمې په خیرالدین کلی کې دوه تنانو د وشتلو په خاطر رامنځته کېدلو پس مبینه شی سنی ډلو پر یو بل حمله کړي. د پیرکایو مسیدونکو او مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د نه پښپا ویلي کله چې پرون ماسپخین یاد په خوش والا نوزینو بل وګرو په شلوزان تنګي کې د سنیانو کورونه وران کړل او رستا بیا پر ساتین بای پاس د کرشو گاډه او د هغه ډرایور اسرول په صورت کې د مخالف فریق رد عمل مخې ته راغله. حکمتیا زیاتوي کڅو هم تر مذاکراتو پس د شاګانو گاډه را خلاص کړی شوی خو ډرایور غیب دی او بل دا چې تګ را تګ لارې هم په پر ډول محفوظ نه دي.
کورونه وسی زول الته کوم مال مې وشیو اغا هم سفر لپته دي او کسان خو څوک مړو او زخمیان نه دي خو اغه په نتیجې کې بیا په لوور کورم په بای پاس باندې د شلوزان تنګي خلک دلته روتل اغه دلته روډ بلاک کړلو په نتیجې کې یو ګاډې څنګه کرشنا بارو اغه ونیولو اغه سره یو کس څنګه د بلشخلو د ټوپکۍ اوسیدونکو اغه هم ونیولو او هغه اوس پرې ورک دی پاتې نه لګیږي او امکان دی چې هغه به شپې نه وخته پرې برآمد شي.
پر دروشتم اکتوبر په خیرالدین کلی کې نامعلومو کسانو هله د لوکمن خیلو پر اوسیدونکو بریدو کړلو چې هغوی لا شلوزون تنګي خوړې بجري د رړول لپاره ټریکټر بولیو. په پیښه کې یو تن مړ او یو بل زخمی شوه. تر هغه پس پر شلوزون تنګي مقامي لخر ورغلو او دو سنیانو کورونه رنګړل. په سیمه کې د غټو وسلو استعمال هم شوه خو تر اوسه د ځاني زیان رسیدلو اطلاعات نشته. ویل کیږي چې مقامی لخر د متاثرونو هغه کورونه وران کړي چې په 2001 کال کې فرقایي جنگونه تر شروع کېدلو وروسته هغلته تر پر خودل پس خالی پرتول. د لوکمن خیلو مقامی مشر تجمل حسین مشال لډیو توای کڅو هم د دوی خلک په نخښوي حکومتونه وران کړي او نه بل غیر قانوني ګام اخسته.
کوم نور جنازې مو چاته چې حکومت او هو زیرې نگرانی کې مختلف جنازې راوړلې او یمو د خیرالدین مازه تقریبا د غریزه لکه 714 کیلومتر لار دی. نو دا غنه ورسته مختلف جنازې دفن کیو مو هیڅ کې سمته چې حرکت نه کوي سموال کوي
او بل متفاتو سره کورونا شتون وسشتون ومه مشه زسی حرکتونه کوي. په کورما کې تر حملو پس حالات لا هم غیر یقیني دي. پر سیما کې پر لارو تګ را تګ نکېږي. حکومت هغلتا پر موبایل انټرنیټ هم بندیز لګولې دي. د ضلع پولیسو مشر محمد عمران مشال لډیو توای په سیما کې امن قائم ساتلو په خاطر هر قسمه ضروری اقدام به اخستلې شي.
حالات ابي تک تو ٹھیک ہے.
تر اوسه پورې حالات ٹھیک دي. خدا خرابیدل هم شي. یو تن مړ او یو زخمی شوه. بل یو خالی کوټ ته هور اورا چول شوه. موږ دواړه طرفه د اهل تشیع او اهل سنت فعال مشروعیت ساتل لپاره ګامونه چت کړی. پولیس او آرمی چمتو شوی. انتظامیه هم خپل رول لوبوي. دواړه خوا مشرانو سره په تماس کیو. څوک نه غواړي چې حالات خراب شي. موږ ته د سیمې امنیت برقراره ساتلو ډاډ راکړی شوی. موږ هم امید لرو چې حالات خراب نشي. خدامو کوشش هم دی.
ماری امید ده
کوشش بھی ہوگی کہ حالات خراب نہ
ہوں۔ کورما کے پر دیالسم جولائی یو معاہدہ شوی چې په هغه کې شی سنی ڈالے پر دغه خبره په بند کړی شوی چې په کم ځای کې داسې ناخوخه پی خرمست شي نو څوک به پخپل سره نه کوي، بلکې حکومت ته به ګوري او حکومت د خلکو په تعاون به اصل ملزم ته ځان رسوي۔ معاهده کې دي چې کم فری خلاف ورزي وکړي نو لویه جرګه او حکومت بورنه 12 کروڑ روپے جرمانه اخلي او د هغه خلاف به قانوني کاروایی په عمل کې راولي۔ طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور۔ مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مه هېروئ۔
د جنوبی وزستان په ګورګوره سیمه کې د ځمکې پر سر د زلی خېلو او خوجل خېلو ترمنځ لتیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده چې دواړه خواوې پکې پر یو بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي۔ عام ولس وایي د سیمو یې په خیبر پښتونخوا تر ورګړېدو وروسته دوی انګیرله چې دا ډول جګړې او شخړې به ختم شي، خو په خبره یې چې داسې ونه شوه۔ دوی حکومت د منځګړیتوب غوښتنه کوي۔ د سیمې او چارواکي مشالېلو ته ویلي چې د جرګې له لارې د راپورته شوې د نوې شخړې د حل کوښښ کوي۔ اشتیاق مسید معلومات راکوي۔
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې ضلع خیل او خوجل خیل قومونه په ګورګوره سیمه ځمکني اختلافات باندې د تیرې اوه ورځې راهیسې د یو بل په خلاف په مورچې کښې نوست دي۔ د شکۍ اوسیدونکی حمزه وزیر په دغې براکښې ویایي،
دوی هفته نه د ګورګورې په مقام باندې د زلیخېلې او د خوجرخېل دوه کومونه دي، د دغې په منځ کښې د مځکې شخړه روانه ده، پټه او وړه وسته ازادانه طور باندې په کښې استعمال شول او په دغه کښې زخمیان هم وشول، مړه هم په کښې وشول۔ نو دلته ډي پي او شته دی، د مس سیول انتظامیه شته دی، مس حکومت ته دا ویلي دي چې په ګټینه باندې او داسې لیارې دي چې په همدې خلک کښې امدورفت شي، په باندې توس د خلک نه وسلې وړی شي چې کوم خاص داسې قسم اقدام وکړو چې دلته غټه وړه
د اوڼ سیمې سره تعلق لرونکی خبریال نورعلي وزیر ویایي چې تر څومره پورې یې په ضلع کښې د پولیس اداره او عدالت فعال شوی نه وي، تر هغې وخت پورې و په سیمه کښې یې ځمکنۍ شخړو کښې و مرګ ژوبله راونه وي۔ مشال ریڈیو چې د ګورګورې ځمکنۍ شخړې په باره کښې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمیشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولی، هغوی وویل د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکیو د ګورګورې سیمې ځمکني اختلافات سره په سیمه کښې قومونو ترمنځ نور ځمکني اختلافات حل کول د پوره زر ګامونه پورته نه کړل، بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې و مجبور وي۔ اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان۔
خبر کا ہر زیوی، حالات کا ہر ڈولوی، مشالیڈو بے طرفہ تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی۔ لمشال سروسی له خبري نړۍ سره پاتې شي.
مشال لیډیو دا ورځې کو زمونږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه د پنجاب نگران حکومت وای په العزیزیه سټیل میلز مقدمه کې نواز شریف ته اوربل شوی سزا معطل کړې ده. د پنجاب نگران اعلی وزیر محسن نقوی نن په لاهور کې رسنیو ته وویل چې دا مسله عدالت ته لیږلې ده. بل پلو نواز شریف نن په اسلام آباد کې په توشخانه مقدمه کې احتساب عدالت ته وړاندې شو. عدالت دغه ضمانت منظور کړ او د مقدمې اورېدنه د راتلونکي نومبر میاشتې تر 6 نیټې پورې وځنډوله. د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د پاکستان دوه عسکر وجلي او درې تنې ټپي کړي دي. د بنو د مریان تاڼې او چرواکي د نوم نه خو له په شرط مشالو ته ویلي چې وسلوالو بیګا په همدې سیمه کې د ګیس پایپ لاین تیرونکي یوې کمپنۍ پر امنیت ساتونکو برید کړی دی. جبهة الانصار المهدي خراسان نومي وسلواله للی د دې برید ذمہواري منلې ده. د پاکستان د سند او بلوچستان حکومتونو د هیواد پر سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د ناقانونه کډوالو ملاتړه لاس واخلي. دوی ویلي سیاسي ګوندونه دې پر دې مسله پر دې موضوع له سیاست لاس واخلي او د حکومت د دریز ملاتړ دی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د افغانانو په ګډون هلته میشتو ټولو بی اسناده خلکو ته له ملک د وتلو لپاره د اکتوبر تر وروستۍ نیټې پورې وخت ورکړی دی. د ماشومانو لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي ډېر ضرب د افغانستان هرات ته اتیا ټنه طبي وسایل او درمل ولیږي. د ادارې پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د مرستې په هرات پر درې زره زلزله ځپلو کورنۍ وو وویشل شي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان د وروستیو زلزلو 90% اغیزمن ښځې او ماشومان دي او دا چې هغوی مرستو ته اړتیا لري. او د اسرائیلو پوځ ویلي د حماس ماتولو لپاره د ډیرو سختو بریدونو تیاری کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا پخوانی ولسمشر براک اوباما خبرداری ورکړی چې د اسرائیلي پوځ تګلاره انساني زیان ته پام ونه کړي نو دا به بیرته د اسرائیل په تاوان تمام شي. او د کرکټ خبر دا چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن د جنوبي افریقا او بنگلاديش ترمنځ لوبه روانه ده. جنوبي افریقا بیټنګ کړی دی. بنگلاديش ته د 303 منډو هدف ورکړی دی. بنگلاديش دا وخت بیټنګ کوي. د 8 اوورونو کې تر دې دمه 2 منډې جوړې کړي او 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. مشال ریډیو ته تاسو وګی دی بل رپورټ ترازو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر سیګار خبرداري ورکړې چې طالبان د جالي غیر دولتي موسسو لاله له نړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. د طالبانو حکومت د سیګار د رپورت د موندنې رد کړې دي. سفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار راپور موندلی چې طالبان د امریکا لخوا پر تمویل شوو روزنیزو پروګرامونو د مالیې په لګولو او له هغه بهتره میتودونو د ځان په ګټه کار اخیستی لکه د جعلي نادولتي موسسو جوړولو او اخاذې یا شوکو له لارې. سیګار په دې ترتیب خبرداری ورکړی چې طالبان له نړیوالو نقدي مرستو ګټه پورته کړې ده. د 2020 کال په دوبی کې واک ته رسیدو وروسته طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو ډیر کنټرول ترلاسه کړ. دوی افغان میرمنې په نادولتي موسسو کې له کار کولو منع کړي او غواړي چې له تعلیم او تربیې سکتوره د بهرنیو موسسو لاس هم لنډ کړي. د سیګار په دغه راپور کې پر طالبانو دا تور هم لګول شوی چې په موجوده موسسو کې د نفوذ او یا په غیر مستقیم ډول د مرستو د مدیریت له لارې کار اخلي. د طالبانو یو مرستیال ویاند بلال کریمی تلو ټلویزیون سره په خبرو کې د سیګار راپور ناسم بللی او ویلي دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ټولې چارې د ملي ګټو او پرنسیبونو پر اساس تنظیموي. د تیرې مې میاشتې په راپور کې هم سیګار د نادولتي موسسو په چارو کې د طالبانو د لاسوهنې خبر ورکړی و. خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت هغه مهال دغه ادارات کړې وه. د سیګار د وروستي راپور له مخې امریکا د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې 115 میلیون ډالر لګولي دي. د یوې غیر دولتي موسسې او چارواکي سیګار ته ویلي طالبان هغه افغانان په نښه کوي او د مالیاتو په نوم له هغوی څخه پیسې اخلي چې د امریکا د تعلیمي پروګرامونو له لارې ملاتړ کیږي. په یو بله بېلګه کې د نادولتي موسسو چارواکو سیګار ته ویلي طالبان دا سازمانونه مجبوروي چې د دوی ملاتړي استخدام کړي یا د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي د طالبانو تګلارو او لومړیتوبونو په ټولیزه توګه د ښوونکو د شمیر او د هغوی د اسانتیاوو په کمولو سره په افغانستان کې د پوهنې کیفیت ټیټ کړی دی.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د ګزرنې پولیو ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین دوام لري. په دې ولایتونو کې یو خوست هم دی چې روغتیایي مسؤلینې وایي په کمپاین کې به د دې ولایت څه د پاسه درې نیم لکه ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم وي واکسین کړي. دوی زیاتوي چې د کمپاین په پرانیز غونډه کې یې له خلکو غوښتي چې خپل ماشومان د پولیو په څیر له مزور کوونکي ناروغۍ څخه د ژغورلو لپاره خامخا هغوی واکسین کړي. د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
په خوست کې د واکسینو ولایتي مسؤل ډاکټر زاهد الله امیری مشال رادیو ته وویل د دې ولایت هیڅ سیمه هم د واکسینو له پوښښه خالي نه ده او د واکسینو د تطبیق ګرځنده ټیمونه به ځانونه ورورسوي.
نیک بختانه وزن په ضد په خوست ولایت په ټولو ولسوالیو کې کمپاین پیلېږي. په دې کمپاین کې به موږ تقریبا 3,50,000 هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کلنې نه لوندې وي واکسین وو. دا کمپاین به څلور ورځې دوام لري. موږ په خوست کې هیڅ داسې ساحه نه لرو چې د واکسینو د پوښښ نه پوتې.
د خوز د روغتیا د برخی مسؤلین وایي چې د ګوزان څخه د پاک ټولنی او دا چې زموږ ماشومان د دې سخت بیماری لکبله د کورنۍ او ټولنې د وګو بار نشي یا وازنې لارې همدا واکسین دي. د یادې ادارې یو تن مسؤل حسام الدین وایي
هغه مور پلور ته مدا توصیه ده چې تاسو دا ماشوم په انده کې کوګو فال جوګټ کیږي او که چیرته تاسو دا واکسین ورکې دی هغه نه به مخنیوي شوی دی ماشوم په تاسو حق ده. دا وخت مازه کوي د کاسي دوست د سی هغه ته په وخت هغه ماشوم روبسه تر څو چې هغه ته خپل واکسین ورسی.
د خوست روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې له واکسینو شاوخوا وزره انکاري کسان ول چې اوس شمیر له نیمایي کم شوای دی. د خوست قومي مشران هم له خلکو غواړي چې ماشومان ته د واکسینو لګولو دی انکار نه کوي او د واکسیناتورانو سره دی په خپل برخو کې مرستې وکړي. قومي مشر حاجي شوالی خان ویل
هر چا د پوره په پور دی چې دا خپل اولادونه ماشومان واکسین کړي او د دېغه د پوره کوم خان جوړ نشي چې دا موږ نه واکسین وو. باید هر وخت پوره د خپل ماشومان په خپل وخت چې د واکسینو کمپین کول کړي هغه ته خپل ماشومان روبسي او واکسین کړي.
روغتیا پالان وایي چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان ورڅخه وژغوري. که څه هم په نوره نړۍ کې د پولیو واقعیت صفر شوي خو افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه هم په کې د پولیو یا ګزان مثبتې پیښې موجودې دي.
د مشال رډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه تصویري ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال رډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال رډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د پاکستان سپریم کورټ د هیواد په پوځي عدالتونو کې د عام وګړو خلاف مقدمه لغوه کړې او د غیر آئینی کار بدل دی. د اکتوبر پر 23 د سپریم کورټ 15 کسیزې جرګه د هغو درخواستونو اوریدنه وکړه چې په پوځي عدالتونو کې په عام وګړو د مقدمو چلولو پر خلاف دایر شوي ول. د سپریم کورټ بینچ په پریکړه کې ویلي پوځي عدالتونه د عامو خلکو خلاف د مقدمو اوریدنه نشي کولی. د 2023 د مے پر 9 د عمران خان تر نیول کېدو وروسته پارېدلو کسانو پوځي او ولسی تاسیساتو ته زیان اړولې و. تر هغې وروسته پولیسو ګڼ کسان نیولي ول چې ورڅخه د ځینو هغو خلاف مقدمې په پوځي عدالتونو کې روانې وي. د موضوع تفصیل له اسلام آباده د راشد خټک په رپورټ کې.
د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د عامو خلکو خلاف مقدمې کلدم کړي دي. د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ په 23 اکتوبر د هغه درخواستونو اوریدنه وکړه چې په پوځي عدالتونو کې په عامو خلکو د مقدمو خلاف ورکړل شوي وو. د سپریم کورټ بینچ په خپله فیصله کې وویل چې پوځي عدالتونه د عامو خلکو خلاف د مقدمو اوریدنه نشي کولی. د سپریم کورټ د فیصلې په اړه قانون پوه او په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون قسیم مشال رډیو ته وویل
تیر ظلم چې دوی ملټری کورټس کې دوی د فاټا په کیسه کې آپریشنز لیکلي وو نو دوی چیر د دهشتګردي په عام عدالتو کې د دې کیسونو نشي د ملټری کورټس کې مو چلو نو بیا دغه لپاره باقاعده آئینی ترمیم شوی د 2 کال لپاره دوی ته اختیار ورکول شوی چې ملټری کورټس چلولی شي. د دې علاوه دوی دا اوس دا ور د پی ټی آی پر کارکونانو باندې چې بای پر کینټ باندې حمله کړې دا دغه د چکم بنچ و دخول لاوري ورځي راسه په دغه ځین باندې جوړ چې دوی دا شی کال دم کړي. نو ډیره ښه فیصله ده د جمهوریت لپاره، ډیره خوشاینده خبره ده د ولسواکۍ لپاره او د سیاسي ګوندونو لپاره.
د بنچ ټولو غړو په متفقه فیصله کې ویلي چې کله کوم عام کس خلاف په فوزي عدالت کې مقدمه روانه نو هغه هم کل عدم ده. د دې درخواستونو د اوریدنې لپاره د سپریم کورټ بنچ نه بدلولو په اړه په اسلام آباد کې آزاد خبریال او د عدالتي رپورټنګ ماهر متی الله جان مشال رډیو ته وویل.
ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس بینچ کے اندر چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب موجود نہیں ہیں؟ یا
اس سوال کے کہ پتے بینچ کے جسٹس قاضی گیسا والے نہ ہو اور یا دا بینچ والے نہ دے بدل پل شوے اور یا دا چرے درخواستوں دور دن پر تردے لوئی بینچ والے نہ شو جوڑ اور یا فل کورٹ والے نشتا خبر دادا چکل دا کم بینچ یو غڑے پدا سے حال کی ریٹائر سے چکیس تردے رہا دا اور دل شوی وی نو بیا پا بینچ کی بدلو نن راوستل کی گی دا کیس تا پخونی چیف جسٹس عمراتا بندیال پا مشارع کش پا کسیز بینچ اور دو دا خاغد ریٹائر کدونا پس پینزر ججان پاتش والا اور کیس تردے رہا دا اور دل شوی وی د سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لاندې پینځه ځان د اذن درخواستونه ورزنه کولی شي
تمام آئینی معاملات کو سن سکتے ہیں.
پنهام امید عمران خان د نیول کېدو خلاف ته هغه د پلایانو په احتجاج کې پوځي تاسیساتو ته توان رسیدونه پس پوځ ویلی و چې پرې تړاو د یوسل دوه کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې مقدمه روانې دي خو تر اوسه چاته سزا نه ده ورکړل شوې. په دې اړه په اسلام آباد کې کرنل انعام الرحمان ایډوکیټ چې د لدرکه کسانو د پیدا کولو لپاره په مختلفو عدالتونو کې کیسونه کوي او په یاد مقدمه کې هم فریق و، وایي چې د عمران خان په خپل حکومت کې نهه ویشت کسانو ته پوځي عدالتونو سزا ورکړې وه. ده وویل چې ده او د ده ملګرو د هغې سزاګانو خلاف په هایکورټونو کې اپیلونه کړي دي. په پوځي عدالتونو کې د تحریک انصاف خلاف دا مقدمہ پڑا دا مشال رڈیو تا اویل.
9 مئی پاکستان کا ایک بڑا افسوسناک دن تھا. اس دن ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے ورکرز نے جس میں پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈرز
نہ ہمم امید پاکستان دا تاریخ کی افسوسناک اور رضوا پدا اور دیو سیاسی گون تحریک انصاف غڑو اور مشرانو پر فوجی و دنیو حملے وکڑے پر 200 زینو کے داس حملے شوی دی پر یو وقت پر بیر زینو حملے کول داخ کر کے دا یلوی سزا شو تو دا شہیدان یادگار نو ہم رنگ کل کا صرف کم دفتر یا کورٹ توان رس درے نو کدیش چفو صبر کڑیو پر شہیدان پر بجتے پر فیصلہ کچھ پدوی پر فوجی عدالتوں کے مقدمے وچلاوی.
تو اس پر پھر فوج نے سوچا کہ کیوں نہ ان کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جائے.
دا پاکستان پر عدلی دے فیصلے ممکنہ اثرات پر پا اسلام آباد کے وکیل ایمل خان ایڈوکیٹ مشال لڈیو تو ویل
دا نچکم دا سپریم کورٹ فیصلہ راغلی تا دغه په خلاف با وفاقی حکومت اپیل لگوی دا اٹرنی جنرل پلار باندې تاسو ته واضح معلومه ده چې دا وخت د پاکستان په عدالتونو کې او خاص کر په سپریم کورٹ کې یو ډیر واضح یو تفریق چې دوی ډلې جوړې شوې دي چې دا غل واجزات د انصاف او قانون او د عین په بنیاد د پیسلو بجای د ذاتی خوش او ناخوش روانی دي او دغه اثرات به ډیر خراب وي په عدالتونو باندې.
د سپریم کورټ بینک د نه مې په تړاو نیول شو یو سل دوه کسانو په حق له اول چې په دوی دی په عام فوجداري عدالتونو کې مقدمه وچلېږي. د سپریم کورټ د بینچ مشر جسټس اجاز الحسن کوله په بینچ کې ردنه علاوه جسټس منی بختر، جسټس یحیا پردی، جسټس سید مظاهر لړنکوی او جسټس عائشه ملک هم شامل وو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
پدا سیال کی جو خیبر پختونخوا تھا د وفاقی حکومت لخوا د بجلی د خالص منافع پیسے نه ورکول کیږي او په کامی مالیاتی کمیشن کې هم دی صوبے تخپلا پورا برخه نه ملاویږي. صوبائی حکومت له مالی بحران سره مخامخ شوی دی. د صوبے نگران اعلی وزیر پرستو کې وفاقی حکومت یو ختم استول دی چې بقایا جات ورته ادا کړي خو مرکز لا هم په هغه برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. له همدې وجې د خیبر پختونخوا حکومت مجبور دی چې د خپلو خرچو پوره کولو لپاره له بانکونو قرضې واخلي. نور معلومات شاهین بنیرے پدی رپورٹ کرا کبھی.
د خیبر پختونخوا حکومت د 13 مودینه د مالی بحران سره مخ ته او نشي کولی چې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پنشن پیسې هم برابر کی. ځنې پاکستانی رسنۍ وایي چې اوس نگران حکومت هڅه کوي چې له بینکونو قرض واخلي او حکومتي نظام ور باندې وچلوي. په دغه اړه بیگا مشال لري سره په خبرو کې له پیښوره خبريال علي اکبر ویل چې د پانګو د نشټوالي لکبل په صوبا او ځنګړې توګه په خوانیو قبایلی سیمو کې پرمختیايي هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي او د حکومت سره له بینکونو د پور اخستو بللار نشته دی.
په خیبر پختونخوا کې د پینشن ډیر غټ بوج دی. د دغې په مت کې تقریبا 15.5 روپۍ ماهانه چې دی هغه خرچ کیږي. نورې څومره سرکاري خرچې چې دي هغه ملاو کې نو دا تقریبا سا 8-10 روپۍ چې دی ماهانه د خیبر پختونخوا حکومت خرچې دي. د دغې خرچو پوره کولو لپاره زمونږ زیاتره انحصار چې دی نو هغه په وفاق باندې چې د انپسی په مات کې موږ ته کمې پیسې ملاویږي. بل دا د بجلی کم واجبات چې زمونږ د هغې سره دي او د تیل او ګیس چې کم دي. د تیر یو کال راسی خیبر پختونخوا دغه خبره کوي چې را په وفاق باندې 300 ارب زیاتې پیسې دي هغه هم نه دي ملاو شوي.
په دغه اړه مو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر فیروز جمال شاه کاکا خیل سره تماس ونیو خو بریالي نه شو. البته د اکتوبر په 6 په پېښور کې د نېشنل ډیفنس یونیورسټي د یو پلاوي سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان وویل چې خیبر پختونخوا په قامی مالیاتي کمیشن کې د 19.6% برخې حقدار دی. خدا محال ورتا یوازې 14.6% برخه ورکول کیږي. په دغه اړه سیاستوال او د خیبر پختونخوا د اسمبلی پخوانی غړی احمد کندی وایي چې صبح ځکه د مالی بحران سره مخ ده چې وفاقي حکومت ورته خپل آئینی حقونه نه ورکوي او صوبائی حکومت مجبور شي چې له بینکونو قرضونه واخلي.
خاص کر نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے منگتے پیسے نہ ملے ویگی لگیا دی دا نگران حکومت دے کے لا پورے غچی کم زمان کے باغا 3 ارب روپے میاشتے ملے دے عام نہ ملے ویگی. بل این ایف سی کے چی کم خبر شوی دی او بل ٹرائبر مرجر چی کم شوی دی اگین زمان شیئر زیادی گی آ پیسے ہم لا نہ ملے ویگی لگیا دی دین علاوہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آئل ماندے دا آغا نہ ملے ویگی لگیا. نو ویلو مقصد دا سمرا چی آئینی شکون دی خیبر پختونخوا پا دے کانسٹیٹیوشن کے چی کم حق لری آغا خیبر پختونخوا تا نہ ملے ویگی لگیا دی. خیبر پختونخوا قرضے اغشتے خدا ٹیمپرری حل مستقل حل خدا دے زر نظر الیکشن ہوشی نئے حکومت راشی نو دا خبر ٹیک اپ کی دے پاشے پدے نگران حکومت کی دا خبر ماتا نہ لگی چہ دا بس حل اڈری.
پ صبح کی دا تحریک انصاف تیر حکومت ہم وقت پ وقت ل بینکونو قرضے اخستی دی چ سے واپس کڑی او سلا اوس ہم دا حکومت پ ذمہ دی. پ پیخور کی خبریال عزیز بنیرے وائی چ پ صبح کی خرابی امنیتی وزے او سیاسی بے قراری د صوبې اقتصاد ډیر اغیزمن کړی دی او حکومتونه د اوږد مهاله پالیسیو پرځای عارضی ګامونه اخلي چې ورسره مالی چارې نور هم پیچلی شوې دي.
په وفاق کې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دلته په صوبه کې هم زمونږ د نیٹ ہائیڈل پروفیٹ یا زمونږ د آئل اینڈ گیس یا چې کوم سٹیٹ ٹرانسفر راځي پای کې ډیر کمی راغلی وو. دی به مسلسل قرضې اغستې او شور چونکې نگران حکومت ته انجی سره به بینکونه هغه شان مرسته نه کوي. د صوبې اوس هم چې کوم بقایجات دي د وفاق سره که هغه ورکړي نو بیا به د صوبې حالات چې دي نو حده پورې بهتر شي.
د یادونه وړ ده چې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د یو خط له لارې له وفاقي حکومت غوښتي وو چې د بجلی د خالص منافع فیډرل ایکسایز ډیوټي او قامی مالیاتي کمیشن کې د ورته خپل پوره برخه ورکړي. د صوبې وزیر اعلی اعظم خان په خط کې زیاته کړې وه چې د کال 2013 راهیسي په وفاق د بجلی د خالص منافع 1500 بلین روپۍ پاتې دي چې تر اوسه پکې صوبې ته یوازې 103 بلین روپۍ ترلاسه شوې دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6 د سهار له 9 د ماخم تر 2 د شپې له 9 تر 10 او بیا له 11 تر 12 پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ لنډې سپې 15,250 12,113 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 د مازیګر له 6 تر 2 د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
ملګری ملتونه روانه ونه د رسنۍ او معلوماتي سواد پوهاوی د هنۍ په توګه لمانځي د سازمان د دې اونۍ د لمانځلو پریکړه په 2020 کال کې کړې وه. د دې اونۍ په مناسبت په خیبر پختونخوا کې څېړونکي وایي په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې زیاتره خلک د کره معلوماتو ترلاسه کولو محروم دي. د دوی په خبره خلک هم دې ته پام نه کوي چې د معلوماتو تصدیق وکړي او بیا یې خپاره کړي. دوی زیاته کړي باید رسنۍ او د ټولنیزې میډیا هغه فعالان چې زیات پلویان لري باید د معلوماتو خپرولو پر مهال د هغې کروالي ته پام وکړي او ټولنه له ګډوډۍ وژغوري. انیسی اجمل پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
ملګری ملتونه د اکتوبر له 23 څخه 1.5 پورې د میډیا او معلوماتي سواد اونۍ لمانځي. ملګرو ملتونو سږ کال د دې اونۍ موضوع په ډیجیټل یا انټرنیټي شیانو لکه کمپیوټر او موبایلونو کې د رسنیو او معلوماتي سواد یعنی د رسنیو په کارونو پوهېدل او د معلوماتو په کروالي یا نه کروالي کې توپیر کول ټاکلې ده او ویلي دي چې باید دا یو اجتماعي ایجنډا وي. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د ګډې ایجنډا په پام کې لنیولو سره په نړیواله ټولنه غږ کوي چې نه یوازې د ټولو لپاره د میډیا او معلوماتي سواد لړکې په ژمنتیا ټینګار وشي بلکې په دې د باور ودی لپاره نوښتونه هم اکړل شي. په دې اړه په پیښور کې د ټولنیزو چارو پوه پروفیسر جمیل چترالی د اکتوبر په 13 مشال ریډیو تویل چې د ټولنې د پرمختګ لپاره دا ضروری ده چې الته خلک د معلوماتو په کروالي یا نه کروالي کې فرق وپیژني.
دا ډېر ضروری ده چې نننه زلمه کل په دې خبره سر خلاص کړي چې معلوماتو ته رسایي چې څومره مهمه ده اغینا زیاته مهمه ده چې د اغینا نتیجه خاص کول نه مخکي په دې سوچ او فکر وکړي چې دا سورس څومره جنمن دي قابل اعتبار دي قانوني دي.
د ملګرو ملتونو اداري یونیسکو په خپل ویبپاڼه په یو لیکنه کې ویلي چې معلوماتي سواد د ژوند په ټولو برخو کې خلکو ته د غي شخصي ټولنیز مسلکي او تعلیمي هدف ترلاسه کولو لپاره د اسواک ورکوي چې غي په موثره توګه معلومات ولټوي د غي جانچ پړتال وکړي او غي په موثره توګه وکړي. په پیښور کې د انټرنیټي چارو پوهې طاهرا کلیم د اکتوبر په 20 مشال ریډیو ته ویل چې په موجوده دور کې د معلوماتو او د تفریح لپاره خلک ټولنیزه میډیا کاروي خو زیاتره خلک په دې نه دي خبر چې آیا دا معلومات څومره سم دي او ګټه شته او کنه.
انفارمیشن زیات ما خیال کې سوشل میډیا او زموږ په علاقو کې د مس انفارمیشن لپاره استعمالږي ځکه چې خبره اسونه زل سپریډ کیږي په دې سوشل میډیا په وجه باندې یا خلک چې دې ډیر زر فیمس کیږي نو داغي وچ نه داغي فالوورز او آوټریچ ډیر زیات شي نو بیا هغه پروفایل چې کله هم انفارمیشن شیر کوي نو داغي اوتنټیسټی یا داغي فیکټ چیکینګ چې دی هغه ډیر کم خلک کوي کنه نو دا څه قسم مس انفارمیشن ورته وایي یا فیکټ چیکینګ چې دی دانه کیږي نو په هغه وجه باندې خلکو نقصان هم ډیره.
ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د انسان مغزه د ښه کار لپاره په معلوماتو تکیه کوي او د معلوماتو معیار د یو تن د تاثیراتو عقیدو او رویو تعین کوي خو دا معلومات د نورو کسانو میډیا لایبرریانو ارشیفونو عجایب ګرو پبلشرانو او د انټرنیټ هم کېدای شي. ملګری ملتونه وایي چې میډیا او معلوماتي سواد د هغو سوالونو جوابونه ورکوي چې خلک یې په سنه سو وخت کې لسانه کوي چاهیا خلک په آنلاین او آفلاین توګه موادو ته څنګه رسائی ولري هغه څنګه ولټوي او داغي جانچ پړتال وکړي او استعمال یې کړي. په پیښور کې د ټولنیزو چارو پوه شفیق گیګیانی بیا وایي چې له وخت تېرېدو سره خلک د خبرونو په ځانګړې توګه د سیاست پر ځای د هنر او د پرمختیا په اړه معلوماتي خپرونې کتل او اورېدل غواړي خو له بده مرغه په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې په ټلویزیوني چینلونو او ریډیوګانو کې دا ډول خبرونې ډېرې کمې دي.
تر ټول میډیا چې کوم رجحانات یا هم لکه موږ دنیا کې وګورو هغه سکلز او دا طرف ته روان دي چې موږ چاله تاسو انفارمیشن ورکو شاغي لایف سټایل دغه خشي یا هغه تاسو امیوزمنت ملو شي یا تاسو انټرټینمنت ملو شي نو ټول څه څه زموږ طرفونه چې کوم نیوز دي نظریه چې کوم میډیا چینلز دي راکې موږ ګورو چې یو چینل هم د سنشته چې خلکو له انفارمیشن ورکي انفارمیشن زموږ مراد نیوز نه دی لکه انفارمیشن مراد زموږ ده چې هغه څه لکه د ډیجیټل سکلز خي یا کی دي شاغي د سره سره نور د ډیلی لایف خي کی دي شي
خو بیا زیاتره رسنۍ دا دریس هم لري چې داغي معلومات په حقایقو مبني وي او هدف یې پولیس کې په هارا وستل دي. د انټرنیټي چارو پوهی طاهر کلیم بیا ویل چې باید د رسنیو ادارې د معلوماتو کروالی ته ځانګړي پام وکړي، ځکه چې د ناسمو معلوماتو له وجې ټولنه د ګډوډۍ ښکار کیږي او خلک د پرمختیا پر ځای ناسمې لورې ته روان دي.
کدا سه ادارې دي او کمیډیا ارګنایزیشنز دي یا چینل دي یا ریډیوز دي، د دې هم په سوشل میډیا باندې پریزنس او فالوئنګ د انډیویژوالز نه بیا کافی زیات دي، نو کانسټنټلی یا ریګولرلی چې دا د میډیا یو فیچر جوړ شي چې هغه وایي بار بار چې مس انفارمیشن مخوره وایي فیکټ چیکینګ طریقه سره چې کوم اوتھنټیک انفارمیشن پکاري، نو دا هغه د پاره د مختلف ادارو باندې دا غوي په خبر ریلای کوي نه چې د خلکو په خبرو باندې.
په 2023 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي سملې پریکړه وکړه چې د معلوماتي سواد د رسنیو په کارونو پوهېدو د معلوماتو کروالی یا نه کروالی کې د توپیر کولو اونې په دې مخه المانسي چې حقيقي په وخت با مقصده واضحه د رسایي جوګا په غنو شبو او د ساينس په بنیاد معلومات خپاره کړل شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان خوست میشتو هم بیګا د کرکټ د 2023 په نړیوالو لوبو کې چې دا مهال روان دي په هند کې روان دي، د پاکستان پر وړاندې د افغان کرکټ لوبډلې بریا ولمانځله. د خوست اوسیدونکي وایي که چېرې په همدې ډول افغان ملي لوبډله په فکر او آرامۍ سره لوبه وکړي نو د کرکټ د نورو پیاوړو لوبډلو پر وړاندې هم بریاوې ترلاسه کولی شي. تفصیل نجیب الله الو خیل راکوي.
له هغه وروسته چې د اکتوبر په 23مه د کرکټ په روان نړیوال جام کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان له کرکټ ټیم څخه لوبه وګټله، ګڼ خوستي ځوانان او د دې ځای خلک شپه مهال د ښار کوڅو او سړکونو ته راووتل او د دې هیواد یو شمېر نور سیمو له اوسیدونکو په شان دا بریا په شور او ځواک ونمانځله. د هند په قربتوب په روان نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان لوبه د چینای په سټوډیم کې وشوه چې پاکستان په لومړي بیټنګ 23 منډې هدف وټاکه، خو په مقابل کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وتوانېده چې یاد هدف د دوو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي. افغانستان تر دې دمه د کرکټ پر روان نړیوال جام کې 5 لوبې کړې چې د بنگلاديش او هند په وړاندې لومړی 2 لوبې وبایللې، خو په دریمه لوبه کې د تیر نړیوال جام اتله لوبډله انګلستان ماته کړه. څلورمه لوبه په نیوزیلند وبایلله او په پنځمه میو کې پاکستان ټیم ته مات ورکړه. د کرکټ د دې نړیوال کپ لوبې د اکتوبر پر 15 پیل شوې او پایلوبه د نومبر 19 ترسره کیږي.